درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. نن مو دا پروګرام غزنی ته څنګه لري. د غزنی اوسیدونکو ته سرلو سوي چې د خبرونه پترس کې ټلیفون وکړي، د ټلیفون شمیرې به درته اعلان کو. زموږ ملوانه به تاسو پوښتنو ته ځواب ووي. خو مخکې تر دې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې هلي اسد یې وړاندې کړي.
د پروان مرکز چاریکار کې 14 دوه طالبان ټپین کړی دي. د بشر حقوقو د څار سازمان وی طالبانو د بیان ازادي سابند کړی ده او اکوادور کې د حکومت له لاسوتل زندان بیرته ترلاسه شوی دی. د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي ویل چې په دغه خار کې د ماین په چاودنه کې دوه طالبان ټپیان شوي دي. د چاریکار د دوهمې اوزی مرستیال سید اقبال ازادي رډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار شاوخوا 11 بجې هغه مهال وشو چې د طالبانو پر انجر موټر د سړک غاړې ماین وچاودید. تر اوسه کوم چا یا ډلې د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا راتګ را وروسته دا په پروان کې لومړی ماین چاودنه ده چې طالبان پنخه کوي. له دې وړاندې د سپتمبر په میاشت کې هم د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې هم څو ماین چاودنې وشوې چې د ځینو مسؤلیت یې د داعش په نوم د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې لخوا واخیستل شو. د بشر حقوقو د څار سازمان وایي طالبان له کله چې په افغانستان ولکه ټینګه کړې پر رسنیو او بیان ازادۍ پراخ بندیزونه لګولې دي. دا خبره د یاد سازمان په یوه اعلامیه کې چې نن خپره شوې راغلي. د بشر حقوقو د څار سازمان د آسیا برخې مرستیالې پیتریشیا گاسمن په دې بیان کې ویلي سره له دې چې طالبانو ژمنه کړې وه که رسنۍ اسلامي ارزښتونو په پام کې ولري د فعالیت اجازه به ورکوي، خو نویو مقررو د بیان د ازادۍ سابنده کړې ده. گاسمن زیاته کړې ده طالبانو نوي مقررات ډېر پراخت او ژورنالیستان د خود سانسورۍ او د بیان بندیانیدو له ویرې سره مخ کړي دي. طالبانو له کله چې د اګست په 15مه د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیست په لومړۍ ورځو کې واضح کړه که رسنۍ اسلامي ارزښتونه په پام کې ولري دوی به یې د کار مخه ونه نیسي. سره له دې چې طالبانو دا ژمنه کړې وه، خو د راپورونو له مخې یو شمیر خبریالان د دې ډلې لخوا په بېلابېلو سیمو کې د راپور ورکولو پر مهال وهل شوي یا بندیان شوي دي. تر ټولو لویه بېلګه یې د اطلاعاتي روز د خبریالانو وهل ټکول و چې ډېر غبرګونونه یې وپارول. طالبانو د بشري حقونو د څار سازمان د تازه بیان په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د نړۍ شل ستر هیوادونه د افغانستان په تړاو غونډه رابولي. د نړۍ د شل سترو شتمنو هیوادونو مشران به روانه میاشت د افغانستان په اړه آنلاین غونډه وکړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریو دراګي وایي د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به د اکتوبر په 12مه د افغانستان پر وضعیت چې اوس له نړیوال ملاتړه برخمن نه دی بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو تیره اونۍ ویل افغانستان ته به بشري مرستې تصویب کړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد حاضر دمه د شلو سترو شتمنو هیوادونو پر پړاویزه مشري په غاړه لري په یو خبري غونډه کې ویل چې د شلو سترو شتمنو هیوادونو یا جی شل د غونډې اصلي موضوع په بشري مرستې او د تروریستانو پر پناځای د افغانستان د نه بدلېدو په اړه خبرې وي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې د هوایي ضد یو نوی پرمختللې توغندۍ ازمویلی دی. د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس د راپور له مخې دا د راکټونو تر ټولو وروستۍ او تازه ازموینه ده چې د سپتمبر په 10مه وشوه. د توغندۍ دا ازموینه داسې وخت شوي چې له متحده ایالاتونو سره د شمالي کوریا د اټومي بېوسلې کولو په خبرو بنبست لا هم په خپل ځای دی. د فرانسې خبري اژانس په وینا د الوتکې ضد یا هوایي ضد دا توغندۍ د پام وړ جنګي فعالیت وړتیا لري او د رادار یا نورو ټیکنالوژیو په مټ کنټرولېدای شي. پیونګیان د دې اونۍ په پال کې هم اعلان وکړ چې په بریالیتوب سره یې یو نوی د غږ موافق لنډ واټن ویشتونکی راکټ ازمویلی دی. متحده ایالاتونو، برېټانیا او فرانسې نن د شمالي کوریا په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه وربللې ده. د تړلو دروازو تر شا دا بیړنۍ ناسته د سپتمبر په 10مه پلان شوې وه، خو د روسیې او چین په غوښتنه یوه ورځ وځنډول شوه. پولیسو په ایکوادور کې د هغه محبس کنټرول بیرته په لاس کې واخیست چې د بندیانو ترمنځ د څو ورځنۍ بلوا په نتیجه کې 113 کسان ووژل. د مخدره موادو د دوه قاچاقي ډلو د بندیانو ترمنځ په زندان کې د برلاسۍ په سر دعوې د لویې شخړه رامنځته کړې وه. د سپتمبر 18 تر 30 پورې د ایکوادور په بندري ښار ګوای عقیل کې د زندان کنټرول د بندیانو په لاس کې و. د پولیسو په خبره په دې موده کې د بندیانو د دوه ډلو ترمنځ د جګړو له امله د وژل شویو 113 زندانیانو له ډلې د لږ تر لږه شپږو سرونه غوڅ شوي وو. چارواکو دا د لاتینی امریکا د زندانونو د بلوا او جګړو یوه تر ټولو خونړۍ هغه بللې وه. د ګوایاکیل د محبس شاوخوا د وژل شویو بندیانو کورنۍ وټولې وې څو خپل جسدونه یوسي. او وروستی خبر دا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افریقا کې د کورونا واکسین کولو برنامه لږ پرمختګ کړی او دا لویه وچه لا هم د واکسین په برخه کې د نړۍ له نورو برخو وروسته پاتې ده. د دغه سازمان په خبره د افریقا ډیری هیوادونو د نفوس په سلو کې 2% خلک واکسین دي. د براعظم د 450 هیوادونو څخه 15 هیوادونو د دوی لږ تر لږه 10% نفوس واکسین کړی او هر میاشت ټاکل شوي نړیوال هدف ته رسیدل چې یوازې د افریقا په نیمایي کې دی چیرې چې د سازمان په وینا یوازې 2% نفوس د وایروس پر وړاندې واکسین کیږي.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. نن مو د خبرونه غزنی ته ځانګړې ده. غزنی د میدان وردګ، بامیان، زابل، لوګر، پکتیکا، اروزګان، دایکنډي او پکتیا ولایتونو ترمنځ پروت دی او 22,400 کیلومتر مربع مساحت لري. د غزنی ولایت مرکز غزنی ښار دی. غزنی په تیرو لږته لږه 15 کلونو کې یو ډیر ناامن ولایت و. اکثره ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې وي، خو اوس ټول ولایت د طالبانو د حاکمیت لاندې دي. جګړې نشته، د تګ راتګ هغه لارې چې په کلونو بندې وې پرانیستل شوي دي، خو له دې تغییر سره سره د خلکو نورې اساسي ستونزې حل شوي نه دي او شاید په ځینو مواردو کې زیاتې شوي هم وي. په روانه خپرونه کې په دغو ستونزو او حل لارو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي په غزنی کې یو فعال ځوان، ښاغلی مرتضی وردګ. همدارس په غزنی کې د ځوانانو د عالي شورا غړی او د مینار مدني ټولنې رئیس ښاغلی عبدالله بهار. دواړه اوریدونکو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم څو شیبې وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم چې ټلیفون را وکړئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د غزنی په اړه پوښتنې وکړئ او یا هم د غزنی د مسایلو په اړه خپل نظرونه ورسره شریک کړئ. لومړی ښاغلی مرتضی وردګ، تاسو ته درځم که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایئ په پیل کې ما اشاره وکړه چې په غزنی کې اوس امنیت تر پخوا ښه سوی دی. آیا امنیت د ټولو خلکو لپاره ښه سوی دی او که د ځینو خلکو لپاره لا هم امنیت نشته؟
تر څه دمخه تاسو ته څاروان صاحب، خبرونې میلمه او اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. د غزنی د امنیت په اړه باید ووایم چې د پخوا په نسبت د غزنی ولایت امنیت ښه شوی. لویې لارې خلاصې دي. عمومي شاهرا کې اوس له موټرو یا د ډریورانو څخه یا خاصۍ نه کیږي او همدارنګه په ښار کې تر اوسه پورې د پام وړ په دغه وخت کې جنایي پېښه هم نه ده ثبت شوې او د لویو لارو څخه موانع چې د پخواني نظام په وخت کې ښودل شوي وې اوس پورته شوي. د ښاریانو په مخ ټولې لویې لارې د ښار د داخل خلاصې دي او په خان نظام کې چې موټرسایکلونو باندې بندیز لګېدلی وه، اجازه نه وه چې څوک پرې وګرځي، هغه خلاص دي. او همداشان تورو شو موټرو هم بندیز وه، هغه هم اوس هر سړی هر نفر کولی شي خپل زړه خپل خوښې مطابق موټر انتخاب کړي، وګرځي، هر قسم شیشې او مسایل ولري. په مجموع کې ویلی شو چې د غزنی امنیت په خپل نسبت ښه شوی دی او کومه خاص جنایي تروریستي پېښه نه ده ثبت شوې په دې وروسته کې.
بله، ډېره مننه وردګ صاحب. ښاغلی بهار، ستاسو معلومات په دې برخه کې څه دي؟
مننه لومړی تاسو بیا تاسو د مایک لاري د ټول افغانستان درنو اوسیدونکو او په خاص ډول د غزنی ولایت کړیدل اوسیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه معلومه ده تعولات یو دمی ولو داسې تعولاتو شي چې فکر هم نه سوی کولی، هغه که ځوان وو که سیاست مدار وو کارګر وو، هیڅوک هم په دې نه سو پوه سي دا څنګه د سترګو په رپ کې داسې وسول. خو هغه څه چې یوازیني افغانانو یې هیله درلوده هغه سوله وه او هغه ارامتیا وله، هغه داسې فضا وله چې د افغانستان وګړي افغانان په ارام ژوند وکړي او خپلې چارې په ارام ډول بې له تشویشه مخته یوسي. معلومه خبره ده چې طالبان یوه داسې ډله وه یا مثلا یو داسې څوک وو چې د جنګ لامل دی وو، دا شک نشته. که پل نړېدی دوی نړوئ، که سړک خرابېدی دوی خرابوئ، که په ښار کې تروریستي حملې کېدې دوی کولې، که مثلا نور داسې ترور کېدی دوی کوئ. کله چې دوی خپل هدف ته ورسېدل معلومه خبر ده چې د امنیت په برخه کې به ښوالی راغلی وي. خو کله چې ښوالی راغلی ده د دې باوجود موږ یوه بله لویه ضایه ساروان صاحب لرو، هغه د وګړو په ژوند باندې د غزني د وګړو په تېره بیا ټول افغانستان د وګړو په ژوند، خو په غزني کې دا مسایل زه درکولی شم، لکه مثلا وردګ صاحب نور دوستان دي ټول یې درکولی شي. دلته کاروبار په ټپه ولاړ ده، دلته قیمتي د خوراکي توکو د نورو مسایلو دا بیخي هغه اندازې ته رسېدلی دي چې د تېر حکومت په شل کلنۍ دوره کې همدا قیمتي نه وه راغلی. همدا خپله یوه فاجعه ده، په هر څه د ژوند برخو یې تاثیر کړی دی چې ممکن که تروریستي حملې کمې شوي دي، ممکن دلته د خوارځواکۍ له وجې ماشومان ضایع شي، خوارځواکۍ له وجې مېرمنې ضایع شي، خوارځواکۍ له وجې یا مثلا له ذهني مشکلاتو څخه داسې ځوانان چې هغو مخکې کارونه کول اوس په کور ناست وي، هغوته هېڅ د کار زمینه نه ده مساعده، هغه ضایع شي. آیا موږ دغه ته کوم پېښه نه شو ویلی؟
ډېره مننه بهار صاحب، سلامت اوسئ. مننه. همدغه مسایل به له ښاغلي وردګ څخه وپوښتو. وردګ صاحب، اقتصادي ستونزې لکه څنګه چې بهار صاحب وایي همدومره ډېرې دي واقعا؟
بله، په دې وروستیو کې بعضې ستونزې هغه ستونزې موږ په دوه برخو ویشو چې د تېر نظام یا د تېر حکومت څخه پاتې شوې په غزني ولایت کې په اداراتو کې، او کومې ستونزې چې نوې راټوکېدلې دي. نوې راټوکېدلې ستونزې موږ چې کله ګورو په بیکارۍ کچه اوج ته رسېدلې، په غزني کې په سلګونو زرګونو ځوانان بیکاره دي. کله چې موږ د ښار دغو ساحې نه چې کله کارګران راجم کېږي تېرېږو، د کار زمینه نشته ده ورته. همداشان قیمتي زیاته شوې ده، لکه بهر صاحب چې اشاره وکړه، خوراکي توکي د سوال توکي کوي چې د یو لیتر تیل یا یو کیلو ګاز د پخا په
واچن. همدغه یو سوال ده چې ولې قیمتي زیاته شوې ده، ولې د جنسونو بیې لوړې شوې دي؟ حال دا ده چې پخوا به په لارو اخاذۍ وي، ګمرکونه دوه ځایه اخیستل کېدل، هم دولت له محصولاتو ګمرک اخیست، هم طالبانو اخیست، هم په لارو اخاذۍ کېدله. نو څه دلیل دی چې اوس قیمتونه لوړ شوي دي؟
لکه څنګه چې سیستمونه د تجارت ټول یو له بل سره بسته دي او تړاو لري، تر دې دمه پورې یو له ستونزو څخه دا دی چې په بشپړ ډول دولتي ادارو بانکونو کار نه دی پیل کړی، او راکړه ورکړه چې په آنلاین ډول ترسره کېږي. سوداګر وایي چې زموږ حوالې زموږ پیسې په بانکو کې بندې دي، علت یې همدا بولي، او همدا علت دی چې تر اوسه پورې ټولې ادارې په بشپړ ډول خپل کارونه نه دي پیل کړي، او د دې باعث شوي چې په بازار کې قیمتونه لوړ شي، او تر یوه حده پورې خپل شاروالي او ام هغه ادارې چې د قیمتونو کنټرول کوي تر اوسه پورې په دې برخه کې خاص اقدام
نه دی کړی. ډیره مننه سلامت وسی. بهار صاحب ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي چې طالبان ونه توانی شي دا تقریبا یوه نیمه میاشت نم لا زیات وخت و چې واقع په لاس کې نیولی دی او سالم و سلامت حکومت یې په لاس کې نیولی دی بې له دې چې جنګ وشي بې له دې چې ګډوډي رامنځته شي ولې دوی ادارې نشي فعالولی ولې مامورینو ته معاش نشي ورکولی؟
طالبانو کچام لوړ لوړ قدرونه به پکې وي خو دوی شل کاله مکمل د جګړې مدیریت کړی وو. دوی په جګړه باندې مدیریت سوي دي، مثلا په جګړه کې روزل سوي وو. دوی ته اداري سیستم تر دې مهاله هیڅ معلوم نه ده. دوی ناوله ده کچېر راتلو مو تاسو د ویډیوګانو شاهدان یو چې یو رقم داسې عجیب غریب ویډیوګانې موږ مخته راتلې چې هغه هیڅ نه وایي، یو ماشوم هم نه کوه. دا بېلګه موږ وایو خو دا په مجموع کې په افغانستان کې په غزني کې مسله دا ده چې کوم کارمندان چې مخکنی ولو غټ هیله دی همدا ده چې د هغوی نشتون هغوی په سیستم بلد وو، هغوی په کلونو کلونو ټرین شوي ولو، هغوی درسونه عصري علوم یې ویلي وو خاص په همدغو بخشونو کې څه رقم بانکي مسایل کنټرول کې، څنګه ګمرکي مسایل کنټرول کې، څنګه مثلا د اطلاعات فرهنګ رواخه ولایتي او نور مسایل هغه سي د ولس ستونزې دي هغه څنګه رسیدګي ورته وکړي او څنګه مخته ولاړ شي. متاسفانه د هغو نشتون او هغوی ته جواب ورکول او هغوی په کور کېنول، بینکونه بندول، د هغوی معاش کښته کول، په هغوی باندې هغه معاش مخکې ممکن وای یا دوې میاشتې نه و ورکړل شوي، هغوی په دغه معاش گزاره درلوده. هغوی هر یو متخصص و د خپل بخش، هر یو متخصص و د خپلې ادارې هغه ایسته شوي دي په جای مولوي صاحب یا مثلا یو داسې کس راغلی ده چې هغه په دې اساس پلانکي ډېر شهیدان ورکړي دي، د ده دا جای کېدای شي، یا مثلا پلانکۍ یو ښه دلګۍ لري دا جای کېدای شي. ممکن دا اصول دي صحیح ده، قرباني ورکړې ده، خو طالبان د دې دعوه کوي چې په افغانستان کې موږ شرعي نظام راولو، په افغانستان کې موږ د خلکو ته اسانتیاوې، افغانانو ته اسانتیاوې راولو. کله چې اسانتیاوې راولي نو اډ عقل هغه سیستمونه باید له منځه نه وای تللي، لکه څنګه چې مخکې اشاره ورته وسوه. هماغه رقم نه سیستمونه خراب شوي دي چې بیا په لاس ورکړل شوي دي، فعاله سیستم په لاس ورکړل شوی ده. فعاله سیستم چې کله چا ته په لاس ورکول کېږي هغه کار څونه دغه کوي دا خو نه شو ویلی چې بس مسایل دلته داسې دي چې لویه مسله همدغه ده چې هغه کارمندان چې پولو متخصصین ولو هغه له دایرې ووتل او جای داسې کسان ووینول چې هغه متاسفانه تر اوسه په دې سیستمونو نه دي بلد او ممکن دا فاجعه لاړ شي موږ داسې.
ډېره مننه کورودان قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. د خبرونه غزنی ته ځانګړې ده. زموږ میلمانه دي په غزنی کې د ځوانانو د عالي شورا غړی او د مینار مدنی ټولنې رئیس ښاغلی عبدالله بهار او مدنی فعال ښاغلی مرتضی وردک. د ټلیفون شمیرې مو دی 00 2022 15 40 01، بل شمیرې 00 2022 14 01. لاندې خبرتیا وروسته بیا هم د ټلیفون شمیرې تکراروم.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
د اسکایپ لاره هم له مر سره تماس نیولې شي. زموږ د اسکایپ پته ده radio.azadi. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې؟ مهرباني صاحب خبرې. وعلیکم السلام.
تاسو سلام او ملمنو ته سلام. بعد له ملم سلام نه تاسو د طالبانو ویان ولې نه ملم کوو چې دا ملت پښتنې دوی نه پخپله وکړي؟ دا څه خبره ده ولې؟
بله، د طالبانو ویندویان متاسفانه نه حاضري شي. موږ ډېر وری تماس ورسره نیولی دی، دوی نه تیاریږي چې داسې ژوندیو خپرونو ته راشي او ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. دوی وایي چې له موږ سره مرکې وکړي، سخت
کړي.
خو خیر، اوس دا وایي چې څه پوښتنه لرئ، څه نظر لرئ؟
پوښتنه او نظر مې دا ده چې دوی د خپل سپیره ده. دوی هېڅکله افغانستان کوم ولایت یا افغانستان ټوک نه شي.
بله، خیر، پوښتنم نه و بلکې نظرم و. بل اوریدونکی لرو ځان راو پیژنې؟ آزادي راډیو د ټلیفون شمیرې وری بیا اعلانوم، ځکه چې ټلیفونونه قطع شول. خو یو اوریدونکی لا منتظر دی. خیر، اول تاسو خبرې وکړئ، بیا به ټلیفون شمیرې تکرار کړم. مهرباني.
السلام علیکم سروان صاحب. نبی الله زابلای دا وخت له غزنی خبرې کوم.
مهرباني کوي زابلای صاحب.
مننه کوم سروان صاحب. سلام بهر صاحب ته، وردک صاحب ته. دا چې له بهر صاحب نه مې پوښتنه همدا ده، دا چې مخکې تاسو بهر صاحب غزنی کې شش ټولنې لرلې، یعنی شالته ادبی ټولنې مو لرلې، هغه مخکې پلیتونه یې ښه ګرم ول، اوس هغه پلیتونه آیا تاسو اجازه درته شوي ده؟ پلیت څه موسته نه موسته، او د رسنیو وضعیت یو پیلن په غزنی کې څنګه ورته ګوري، په څه نظر ورته ګوري؟ آیا د مخکې په شان دي که بدلون راوړی دی؟ مننه.
زابلی صاحب، د رسنیو وضعیت خو تاسو ووایاست چې تاسو په غزنی کې اوسئ، څنګه یې ګڼئ؟ تاسو ته څنګه ښکاري؟
بله، دا چې غزنی کې موږ اوسېږو، رسنۍ پوره تعقیبوو. نو که رسنۍ ته وګورو، هغه ادبي خپرونې، خبري خپرونې هغه شته، او هغه تفریحي خپرونې تر ډېره حده کمرنګه ښکاري د مخکې په شان دي.
سید مننه، سلامت و سید. ټلیفون شمیرې وری بیا تکراروم: 00 4 0 2 1 1 2 5 0 0. بل شمیرې د 00 4 0 2 1 1 2 6 0 0. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ.
السلام علیکم. د مشرقي نه تاسو سره لیک کوم. تاسو هم ملمنو ته سلامونه نیکي وړاندې کوم.
سلام.
ننګرهار کې خدای چارو د ټول دا وادي کوي چې موږ ماشا د مالمینو مامورینو نن ورکو، سبا یې ورکو، مګر هیڅ ماشا د توضو ترک نه لګیږي. آیا دغه ملمنو په غزنی کې دغه چارو کې دغه وادي کوي ماشا ته ورکړي دي، او کنه همداسې وادي کوي نه دي ورکړي؟
بل اوریدونکو لرو بیا به ورشو میلمنو ته ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو خبري وکي، خبري وکي. آزادي راډیو ده، تاسو په لاین کې یاست که خبري وکي نو اواز به مو واورو. خیر، بل یو ته به ورشو، تاسو خبري وکي.
نیک هیله سلامات. محمد آصف خاکساری من کابل نه.
مهرباني کوي خاکسار صاحب.
اول خو سروان صاحب تاسو ته سلام، او بیا خاغول میلمنو ته سلام.
سلامات اوسئ.
اول نه خبره دا کوم چې د طالبانو د حکومت تقریبا یو نیمه میاشت وته، من په خپل یعنی تجارانو په حساب باندې من ته ډېر غټ مشکل جوړ دی. تیتیانی نکی گی مالونا پا سکود دی، مالونا پا ختمی دو دی، دیل چی دی تا جی دی لاسرسی و لری دوی پا دی رکم چی دا بی پا کم رکم حکومت ولی روانه کری پا دی رکم خونی کی گی دا خوکا یومی آده چی بحران روان چی زاروان سیب نو یقین ولی رجی بخپل با پی سوکی.
بله سیب، دیر مننه چی تلفون مو کو لطولو عوریدون کو منندویو. یو بل اوریدونکی تخنیکی هم کار وایي چې ډېر منتظر پاتې دی، دوی ته نوبت ورکړي خو ټلیفون یې قطع شو. خیر، اوس به ورشو درنو میلمنو ته. لومړی وردک صاحب، که تاسې نظر څرګند کړئ، دی معاشونو په ارتباط کې تاسو نظر څرګند کړئ. د ادبي ټولنو د فعالیت په اړه به وروسته بهار صاحب ووایي چې آیا په غزنی کې ادبي ټولنې او مدني ټولنې لا هم فعال دي او اجازه لري چې فعالیت وکړي او کنه. تاسو د معاشونو په اړه ووایئ چې مامورین معاشونه ترلاسه کوي، معلمین او نور.
لکه څنګه چې موږ ورور لنګرار ولایت یادونه وکړه، په غزنی ولایت کې هم تر اوسه پورې د دولتي ادارو ملکی کارمندانو ته، ملکی ادارو کارمندانو ته، ښوونکو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي. په اوسني سیستم معاشونه نه دي ورکړل شوي. کوم چې مخکې معاش اجرا کېده، یوازې ما معلومات لري چې کوم ادارو کې د بخششي په نامه یا د توفه په نامه وادي صاحب له طرفه یا د هغوی ادارې د مشر له طرفه ورکړ شوي دي. او نور د دوی کوم معاش چې حق کېږي، کوم میاشتنی معاش چې دی، او د په منظم ډول تر اوسه پورې ښوونکو او د ملکي ادارو کارمندانو نه دی اخیستی.
سلامت اوسئ، مننه. بهار صاحب، تاسې ووایست تاسو په خپله د منار مدنی ټولنې رئیس یاست او د ځوانانو د عالی شورا غړیتوب هم لري، نو ستاسو ټولنې او د تورته ټولنې او ادبي ټولنې په غزنی کې فعال دي، له کوم مشکل سره مخامخ نه دي؟
خوشبختانه ادبی فعالیتونو څرک لیدل کیږي. څروان صاحب، لکه څنګه چې دی هفته په دې هفته په سر کې د مسلم پانتون یو مشاعره جوړ کړی ولا، په زیات پیمانه ځوانان ادیبان هلته ګډون پکې کړی و. خو په مجموع کې مدني فعالیتونه، فرهنګي فعالیتونه، ادبي فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. یو دا نه ټول سیستمونه په ټپه ولاړ دي. دوم خبره دا ده چې څو ورځې مخکې خپل طالبانو د پانتونونو ته رسمي یو پاڼه ورکړې وه چې تاسو به کوم د پانتون محصلین یا مثال استادان چې کومې اتحادیې جوړوي دا به نه جوړوي، دا خپله د فساد یوه منبع جوړېږي. نو دا معنی لري چې هلته مدني فعالیتونه په اوسو شرایطو کې هیڅ نوه جواز نه لري، او متاسفانه هغوی ته جواب ورکړی ده. د بیان ازادي نسته، وای حالت استراری دی. بل هغه ادبی او فرهنګي برنامه چې ولکه دی به هغه خو بیخي نسته. کپاپته کې یا مثلا په میاش کې کومې برنامه دي، کوم ټولنو لور نه ولکه دی، هغه خپل یا مثلا محصلین به یا به هم استادان یا به همداسې نور ادارو کارمندان، هغه وس ټول په خپل مشکلات لګیا دي. او بل د ځان په خاطر ترم دي مشکلاتو دي په دې خاطر چې مشکلات نور نسرات زیات امدا پالتونه په ټاپه درول دي. یوازنی منار مدني ټولنه چې موږ وس هم ګروپي شکل باندې فعالیت لرو، دي ورشاپونو لاله، دي کلب هاوس لاله، او لږینو نور برنامه شکارا خو تر اوسه هم موږ برنامه جریان لري. کچام مخامخ فزیکی حضور موس نسته پکې، دي ټول په خپل منځ کې مثلا یو بل سره لیکنو، مگر د ځینی سوشل میډیا له لارې مخ کولای شو اوس هم هغه برنامه په ګروپي شکل مخ ته بیایو.
زرشده چه تکنالوژی شده که تکنالوژی نوی شاید لده هم محروم شه. وردک صاحب، مخکینه اوریدون که دی رسانه دی وضعیت پاره پشتانه وکره که هم دو اول چه پس حالت کی دی، لیکن ویول چه تفریحی پروگرامونه نشته، تاسی چه پیزیاته وی؟
مغه اوریدونکي زابلی صاحب خپل هم ویل رسنۍ فعالیت لري، محلي رادیوګانې، خو په برنامو کې تغیرات راغلي، په خاص توګه تفریح خپرونې او سندرې او موسیقي ترې کم کړې ده، او د هغې په ځای خبرونه، دینی خپرونې او نور برنامې ور اضافه کړي. نور فعالیت شته دی، جریان لري، خو په لږ تغیراتو سره.
یعنی د خلکو یا د رسنیو په خپل په ځان سانسور لګولې دی او ک ورته ویل شوی دی داسې
دغه معلومات به ما سره نه وي دقیق چې د مسؤلینو لخوا دوی ته هدایت ورکړل شوی که دوی په خپل طبیعت دغه کار بدل کړی یا
افغانستان کې 2000 کلینیکونه بند شوی دي او شاوخوا 6000 طبي کارکونکي نور کار ته نه ځي او ځینې ځي هم معاش نه ترلاسه کوي په غزنی باندې د وضعیت خصوصا د کلینیکونو بندېدو څومره اغېز کړی دی معلومات لري چې په دې ولایت کې به څومره اغېز کړی وي
موږ ماخامم د ټولنې درې څلور غړي هغو کې زنانه او نارینه او یو نارینه او نور زنانه ولو هغوی خپل قابله او ډاکټران ولو نو دوی هم په کور کې نستلي وو چون ورته ویل شوي وو د کرونا په بخش کې کار کوي چې بودیجه نشته پیسې نشته دا مسله تر هغه وخته دغسې ګونګه پاته څو موږ تاسو ته خبر درکوو یا مثلا کور ته ولاړ شئ دا واضح خبره ده چون ما خپل یو نصیب سره په دې برخه کې ولسوالیو کې کارن کړی وو یو وخت کې په ولسوالیو کې په هغه وخت کې چې دولت جمهوریت حاکم وو په هغه وخت کې هم د صحت مشکلات زخته زیات وو چون نړیواله اداره یا نړیواله موسسه هم نه سوای پسې رسېدلی هلته د ماشومانو او د میندو ستونزې هلته نو رواني مشکلات البته د ټي بي یا مثلا د تور زړی کوم پیښې سوي هغه ممکن ورځ تر بلې لاپس زیات شي علت یې همدا ده چې یو خو ډاکترانو کمښت ده دوهم هیڅ نوه دوا اوس هغه دوا چې مخکې به په پراخه کچه باندې ولسوالیو ته لیږدول کېده یا مثلا اوس ژمی هم را روانه په ژمي کې په ولسوالیو کې یوازنۍ لویه ستونزه سیاره کورنۍ ورسره لاس او ګریوان ده او دا ممکن و ډېره غټه پاجي هم رامخته کړي همدا د کلینیکونو نشتون او د ډاکټرانو نشتون او هلته د دوا کمبود هلته د ډاکټرانو کمبود دا یو لوی مشکل ده موږ هم ورته په تشویش کې یو په مجموع کې د غزني نه د ټول افغانستان دا مسله سته خو د غزني داسې غرنۍ سیمې دي مثلا ګیرو راواخه ناوه ده ګلان ده د اندړو اخا سیمې دي د مالستان ځینې سیمې دا هغه سیمې دي چې دلته په ډېر سختۍ سره مخکې جمهوریت کلینیکونه فعال کړي وو خو هغه فعاله پاتې شو اوس په کار دا ده چې نوی دولت یا مثال طالبان د دغو لپاره بیړنۍ یو کار مخته بوځي که چېرته دا ونه شي ژمی را روان ده ممکن ډېره غټه فاجعه رامنځته شي
ډېره مننه سلامت اوسئ د اکثرو نړیوالو موسسو هم همدغه خبرداری دی پرله پسې ورکوي چې راتلونکی ژمی به د ډېرو افغانانو لپاره خورا بد ژمی وي خورا سخت ژمی به وي ځکه چې څه باندې 10 میلیونه افغانان چې د افغانستان نیمایي نفوس کېږي له لوږې سره مخامخ دی او خوراکي موادو ته اړتیا لري د ټلیفون شمېر یو بیا اعلانوم 00 څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس پنځه څلوېښت صفر یو بله شمېره ده 00 څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس شپږ څلوېښت صفر یو او ردون کله روزان راو پیژنې
شیر جان پر از خبرې کوم
مهرباني کوئ صاحب شیر جان صاحب
یو روخ څه خبرې نه را سره کوي
خبرې وکي صاحب ستاسو आवाज اورو
ما आवाज اورې دا که سمونه چې څه یاده وي دا د غربیانو سیستمونه چې دلته جوړ شوی و دا سیستمونه نور په افغانستان کې کار نه کوي طالبان څه ما عرض دی د چین سیستم راوي په افغانستان کې آی آر کې ته چینایي دا غربیان ته نور سره هیڅ حساب نه لري نور خلاص غربیان موږ دښمنان دي بالا خلاص
صحیح ډېره مننه چې ټلیفون دی وکړو او نظر دې څرګند کړو بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو نه د دې ټلیفون قطع شو خیر یو بل ته به هم وګورو ګوندې خبرې واورېدای شو. مهرباني کوي ل راډیو لطفا لری شي او بیا خبرې وکړي. تاسو ل راډیو لطفا لری شي. خیر نو چې تاسو نه لری کیږي موږ به درنه لری شو. ټلیفون به مو قطع کړو. مننه. ور به شو نه بل اوریدونکی هم شته. خبرې وکړي آزادي راډیو.
السلام علیکم محترم عصمت سروان صاحب. سلام نوونی چې هیله ومنه.
سلامت اوسئ. مهرباني
خیر پور نه میاړي کنه ونی.
مهرباني
سلام نوونی چې هیله تاسو محترم ملمنو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم. اول خو د تا نه دا ما غوښتنه ده کوم څومره زر کېږم د پکتیا ولایت ته باید یو پروګرام ځانګړی کړي. یو خبره ده او بل ده.
صحیح ده.
د مېلمنو نه پوښتنه د ما دا ده چې د بیا رغونې په باره کې د غزني په ولایت کې کوم پلانونه هم لاره روان دي یا نه دي روان یعنی دې کې یو لنډ معلومات څه غواړم.
صحیح ډېره زیاته مننه. اوس به ورشو درنو مېلمنو ته. ښاغلی وردک که تاسو لومړی د شیراغا صاحب چې له فرا څخه یې ټلیفون کړی و د نظر په اړه خبرې وکړي. دوی وایي چې په افغانستان کې غربي سیستم د ځکه نه چلیږي نو طالبانو ته پکار ده چې چینایي سیستم پلی کې کار به وکړي. آیا دا اوس چې کومې ستونزې په افغانستان کې شته خصوصا ستاسو په ولایت کې شته او مخکې په دې خپرونې کې مطرح شوې هم تاسو هم به هر څه بیا دې کړئ دا د سیستم له کبله دي او که مشکل بل ځای دی؟
شیرجان ورور ته ځم سلامونه وایم. د خپل نظر و چې نه پوهېږم د سیستمو څخه د ده هدف څه دی. موږ د سیستمو څخه هدف دا وه چې بانکي سیستمونه یا د راکړې ورکړې د پیسو لیږد رالیږد دغه په اوس وخت کې د بانکو د کونو د بندېدو له امله تړل شوی دی بند شوی او له دې له وجې قیمتي راغلي. دا چې دې سیستم ته دای غربي سیستم وایي چینایي غواړي په دغه زهم نه پوهېږم خو بانکي سیستمونه دي د پیسو د راکړې ورکړې لیږد رالیږد لپاره استفاده کیږي. نو په دغه اړه زه خاص نظر نه لرم.
ډېره مننه. سلامت اوسئ کور ودان. او بهار صاحب تاسو زرملوال صاحب ویل چې په غزنی کې آیا د بیا رغونې لپاره کوم اقدام شوی دی کوم پلان شته چې کوم شی جوړ شي بیا رغونه وشي لکه پخوا چې وه؟
د زرملوال صاحب دا چې موږ ټول په دې باندې خبر یو معلومه خبر ده چې هغه پیسې کومې چې د روانو پروژو چې هغه نیمای مکمل شوې وې نیمای پاتې وې نیمای تکمیل ته رسېدلې وې نیمای اوس شروع کېدی هغه ټولې په ټپ ودرېدې. آن دا هم ویلی شم چې ځینې پلچکونه یا مثلا د ښار په منځ کې پلونه چې یوه اندازه تخریب شوي ولو د هغو لپاره بیا کار کوي د ښار په منځ کې او په مجموع کې چې اوس یوه برنامه شروع شوې ده وایي د کابل کندهار لویه لار ترمیمي یا کوم څه پلچکونه الوزول شوي دي یا پلونه هغه اوس بېرته جوړېږي. دا یو ښه خبر ده او خوشحاله یو ټول باندې. خو په مجموع کې داسې برنامه تر اوسه هېڅ امکان نه لري او نه نیول شوې ده چې هغه د یوه پروژه وي. مثلا د په غزني کې د ځینو تاریخي ځایونو رغول یا مثلا په غزني کې ځینې داسې ځایونه جوړول چې هغه عمل منفعه ولو
لیکن بهار صاحب خبر دلته ده چې اکثر دغو پروژو ته پیسې ورکړل شوي وي قراردادیانو پیسې ترلاسه کړي وي لیکن باید دوی نه دروي.
بالکل کله چې دغه مسله رامنځته شوله ته خپله دې ته موږ ټول متوجه یو چې دوه نیم لکه کسان مثلا د دې په هڅه په کوشش کې ولو چې دوی له افغانستانه ځان وباسي. ممکن دغه یوه باید موږ متوجه وو چې ځینې د خاص قراردادیان هم ځانونه ایستلي دي او پیسې یې ورسره وړې وي چې هغه دلته مثلا دوی ته ورکړل شوي. خو په مجموع کې دلته یو سیستم وو د مخکنی دولت چې 100% پیسې به یې ورکولې هغه به کار به تکمیل خو بیا د نورې پیسې بیا ورکولې د کار ته په کتو به یې پیسې ورکولې. نو هغه همداسې مسله نه ده خو پیسې هغه شل فیصده ته یې ورکړی وي، هغه دونه کار نه ده په هغو باندې، نه کومه پروژه مخته ځي او نه تکمیلیږي. او خو په مجموع کې هغه پروژې چې باید سوې وه یا مثلا تکمیل سوې وي، هغه ممکن امکان نه لري، ممکن نه ده چې تکمیل شي په داسې شرایطو کې. که چیرې کېږي دا به یو سیستم غواړي، دا به اوسنی دولت یا نظام به د دې لپاره یوه ښه پالیسي طرحه کوي. له هغه وروسته متاسفانه چې دا به میاشتې ونیسي، دا به کلونه ونیسي، له هغه وروسته به دا پروژې مخته ولاړې شي.
بله، ډېره زیاته مننه کوربدن. وردک صاحب، په افغانستان کې دوی مسلې دي، یو خو د کورنیو جګړو له کبله ډیر خلک بې ځای شوی دي په خپل سیمو کې، په خپل ولایتونو کې، لبلې خو وچکالی هم ډیر خلک ځپلی دي. په غزنی کې په دوه برخو کې څومره خلک زیانمن شوی دي؟
غزنی ولایت ولایت چې د تیرو جګړو کې د نورو ولایتو په نسبت د جګړې په دواړو خواو کې غټه قرباني ورکړې. ډیر کونډې، یتیمان، بې وزله خلک لري، او همدا وجه ده چې تر نورو ولایتو یې د فقیرانو او د غریبانو خلکو کچه لوړه ده. او همداشان غزنی ولایت هم د روانې وچکالۍ څخه متضرره دی. په که څه هم چې په غزنی ولایت کې د نورو ولایتو په نسبت زراعتي ولایت دی او دوه د اوبو بندونه لري، چې د دوه هغه بندونه چې غزنی خلک مستقیما استفاده ترې کوي او په زرګونو هکتار ځمکه هغلته خړوبوي. د دې کارونه تقریبا په ټپه ولاړ دي. او همداشان د جګړې د وجې خلک نهایت د ولسوالۍ نه مرکز ته، د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته ډېر بې ځای شوي دي. او څومره چې په کار ده چې دوی سره مرستې وشي، لاسنیوی وشي، په هغه اندازه مرستې نه دي شوي. مو د تېرو ورځو کې په ښار کې لیدل چې د کومې ادارې یا وادسو ادارې لخوا اعلان ورته شوی چې کومک کېږي د مراجعینو یا د غریبانو خلکو چې دوی ته عریضه وروړه او ځان یې معرفي کوه، تعداد یې دومره ډېر وه چې د ښار په کوڅو کې نه ځایېدل. نو دغه دواړه ډېرې جدي ستونزې دي په غزنی ولایت کې چې غزنی ولایت خلک یې لري.
ډېره زیاته مننه. اوس به بیا اوریدونکو ته نوبت ورکوو. تمه لرو چې ټلیفون یې قطع نه شي او له موږ سره اوریدونکي خبرې وکړی شي. د سکایپ له طریقه هم کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi په یاد لرئ. اوریدونکی شته، ځان را وپېژنئ. له راډیو له تن لرې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب،
ډېره بخښنه غواړم صاحب، اگر چې تاسو ته اعتراض غواړم صاحب، کونه ماینه منسته او بیا بیا هم امید چې ما خبرې واوري.
مهرباني.
دا حکومتداری صاحب په دې شکل حکومتداری نه کیږي. دې ځان ته مخالفه جبهه جوړوي، خلک یې د ولګې نه مړه کړل. امنیت څه شی ده؟ مهاره به وي امنیت.
بله، ستاسو ټلیفون لکه چې
قطعلګې نه مړ کېږي. دا خو دایندې صاحب، دایندې د په کوم اشکاریات کې، په کوم اسلام کې دا راغلي دي چې تاسو وروره خلکو ته ډوډۍ مه ورکوئ، د خلکو پیسې مه ورکوئ؟ دا خو تاسو دایندار سئ، د خلکو دای نه ادا کوي کنه. الله پاک تاسو نه پوښتنه کوي، ځان پرېږدي نه. تاسو داسې نه ځاوسي، تاسو سره الله پاک دا کومک نه ځای کړی چې په خلکو ظلم چالان کوي صاحب. دروغ دی وایي، وعده خلافي دی کوي صاحب.
بله، خو که په مشخص ډول د غزنی په اړه څه پوښتنه لري یا نظر لري، مهرباني وکړئ اما ستاسو خبرې عمومي دي. دا له غزنی سره ډېر شاید ارتباط ولري خو ځانګړي د غزنی په باب نه دي. بل اوریدونکو ته نوبت ورکو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه. د دې ټلیفون قطع شو. خیر، د سکایپ له طریقه هم اسانه لار ده، کولای شي چې له موږ سره تماس ونیسي. د سکایپ له لارې بس تاسو ټلیفون په اسانه نه قطع کیږي. مهرباني کوئ، آزادي رادیو قطع شو. د دې ټلیفون هم متاسفانه. خیر، ور به شو بیرته خپل درنو ملمنو ته. وردک صاحب، په تعلیم مو خبري ونه کړې. په اکثرو ولایتونو بلکې یو یوازې له بلخه پرته ویل کېږي چې نور په ټول افغانستان کې نجونې له شپږمه ټولګي وروسته زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي. په غزنی کې د معارف ریاست چارواکي څه وایي چې کله به دوی ته اجازه ورکړل شي او د نورو ښوونځیو حال هم که ووایي چې څه تغییر پکې وینئ د طالبانو له راتګ سره؟
په غزنی ولایت کې ما مخکې اشاره وکړه چې بعضې ستونزې داسې ستونزې دي چې د پخواني جمهوریت له نظامه راپاتې شوې ستونزې دي. یو د هغو څخه د معارف غیر متوازن خدمات وو چې پخوا یې درلودل. که د مثال په توګه ووایو چې موږ په غزنی په ناوه ولسوالۍ کې د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په د 13 کلنه دوره کې 20 کلنه دوره کې یو رسمي معلم نه دی استخدام شوی او همده دا شان غزنی ولایت یو استثنایي ولایت و چې د غو په بعضو ولسوالیو کې مکاتبو تعداد ته سلګونو رسېدلی وه او بعضې داسې وو چې هېڅ هغو ته یو معلم نه وای استخدام شوی. په معارف کې هم د پخواني مشکلاتو سربیره د همدا مشکل په ځای پاتې دی چې تر شپږم په سیم څخه پورته تر 12 پورې نجونو زده کوونکو ته د درس اجازه نه ده ورکړ شوې او د پوهنې ریاست د چارواکو لخوا چې د مرکز څخه ورته هدایت شوی مرکزي رهبري څخه تر امر رسانی پورې مکاتب د دوی په مخ باندې.
بله مننه سلامت اوسئ. بهر صاحب ښاغلي وردک وویل چې په مخکینی حکومت کې هم متوازن معارف نه وو، دوی د ناوې مثال ورکو، اما ځینې خلک وایي چې ځینې سیمې وې په خصوصا په غزنی کې چې هلته د معارف ډېر هرکلی کېدو، هم انجونو ته زمینه مساعده کړې وه چای مخه نه نیوله، هم مالوکانو ته، بلکې حتی ځمکې یې ورکولې اشرې کوو د مکتب په جوړولو کې. اما په ځینو سیمو کې د هغه سیمې خلکو په خپله او یا هم د دولت د مغه وخت دولت وسوال دو مخالفانو اجازه نه ورکوله چې خلک درس ووایي، خصوصا نجونې درس ووایي یا ښوونځي جوړ شي. په دې اړه څه وایست؟
سروان صاحب ترلمر واضح خبره ده او روښانه خبره ده که چیرته په ناوه کې د نجونو ښوونځي ته مثلا له شپږم ټولګیان شپږم ټولګي ته مالته اجازه نه ده ورکړل شوې. که چیرې موږ څومره ستونزې په هغه دولت کې مثلا په جمهوریت کې درلودې د دې په برخه کې، که چیرې هلته دغه مسایل نه وای، یا مثلا وسلوالو د ښوونځیو خند نه جوړېدای، د نجونو د تعلیم خند نه جوړېدای، ممکن هغه جمهوریت په اړه باندې اقدام کړی وای. موږ هم په واضح ډول او په ډېر جدیت هم دا غوښتنه بار بار کړې ده، خو داسې تاکید هم نه پکاوه. موږ کېدلو سي مسله په کوم ځای کې ده؟ مسله داسې وه چې د ناوې ولسوالۍ په 20 کلنۍ دوره کې یو ځل که دوه ځلې دولت هلته توانېدلی ده، ځکه هغه سرحدی ولسوالی ده، له پاکستان سره پوله لري، هلته د طالبانو حضور زیات و، هلته نه سوای کېدلی، هېڅ امکان یې نه درلود. اوس نجونو ولې په بله جاغورو کې ولې ښوونځي ته اجازه ورکړل کېده؟ په هغه وخت کې جاغوري هم ولو، په هغه وخت کې مثلا د مکرم د بازار سیمه کې دوه ښوونځي ولو، اوس نجونو تر 12 ټولګي زده کړې کولی، په جاغورو کې پانتونونه ولو نجونو زده کړې کولی، خاتم النبی همدارنګه یو بل پانتون و، نورې سیمې ولې هغو جي کې ویلی سوای. خو داسې په هغه وخت کې هم ستونزه د طالبانو لخوا وه، او اوس مو هیله دا ده چې اوس خو دولت ته تاسو په لاس کې اخیستی ده، هېڅ امکان نه لري چې نجونې بې تعلیمه پاتې شي، او که چېرې پاتې کېږي دا به موږ له ټولنې سره، د موږ د ټولنې له راتلونکي سره یوه ډېره لویا جپاوی نو موږ هیله لرو وسم لمن دیو چې طالبانو رهبری به اتمن اجازه ورکوي او موږ هم دې ته سرګ پلاره چې د نجونو په مجموع کې ټول مکتبونو ته معیاري سیستمونه برابر کړي هغه سیستمونه چې وس پنج پاته دي مثلا د جګړې له وجې یا مثلا نور داسې مسایل وو د هغو له وجې پنج پاته وو موږ هیله مند یو چې وس خو هغه د ټولو په وینا د ما په وینا او د ټولو چې امنیت شته اوس کولای شي ناوې ته ښه په اسانتیا سړی ولاړ شي هلته نظارت وسي هلته بل څه وسي اوس تر مخکې ګیله هم زیاته ده که چېرته اوس همدا مسایل رامخته کېږي ممکن په ډېر لږ وخت کې ولسونه او نړیواله اداره د دې په خلاف اقدامات وکړي او دا غږ اوچت کړي نو تر مخکې اوس ډېره ګوته نیول کېږي چون اوس امنیت شته خو سیستمونه ټول له منځه تللي دا د ښځو د نجونو مکتبونو ته موږ اوس هم له منځه یو چې انشاءالله کومې خبرې چې روان دي کوم چې موږ تعقیبوو نو داسې معلومېږي چې اجازه به ورکړل شي انشاءالله
ډېره مننه سلامت اوسئ یو اوریدونکی لرو تاسو ځان راو پیژنئ آزادی رادیو مهرباني کړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
خیر ورو جوړ
سلامت اوسئ لکم زه خبرې کوي او د غزنی پاره څه وایست
د هلمند ولایت نه خبره کوم ورو
خسب مهرباني تاسو خبري اورو خیر تاسو خبري ونه کړې وردک صاحب ته باورشم وردک صاحب د مخکې هم یادونه وشوه شاغلی بهار ویل چې وستوی هیله لري چې طالبان به نجونو ته هم وس زمینه مساعده کوي ځکه چې ټوله هیواد د یوې ډلې په لاس کې ده او د جګړې پلمه هم نوره نشته له بلې خوا د اقتصادي مسلو په ارتباط کرا شو ځینې طالبان ادعا کوي چې له ګمرکونو د پخوا څو برابره زیات عاید ترلاسه کوي ځکه چې د دوی په وینا پخوا فساد وس فساد نشته او له بلې خوا د نړیوال بانک او د پیسو د وچی صندوق د یو راپور پر اساس مخکې تر دې چې مخکنی حکومت سقوط وکړي یو دوه میاشتې مخکې تر هغه تقریبا یو نیم میلیارد ډالر چې افغانستان بانک لرل هغه په بازار کې په افغانیو واړول او دای د ولایتونو بانکونو ته ولېږلې دا پیسې د افغانۍ چې میلیاردونه افغانۍ کیږي یعنی په دې حساب باندې داسې معلومیږي چې پیسې ډېرې شته نو څه فکر کوئ چې ولې له دې پیسو سمه استفاده نه کیږي یعنی نه مامورینو ته معاش رسیږي نه نورو خلکو ته او نه په بیارغونې او پرمختیایي چارو باندې کار کیږي او طالبانو ته ستاسو مشوره سره فکر نه کوئ که همدا وضعیت په همدې شکل سره دوام وکړي نارضایتي به نوره هم زیاته شي
بلا شکه چې د ملکی ادارو کارمندان معلمین تر اوسه پورې معاشونه نه دي ترلاسه کړي دا یو د دوی په ژوند کې غټ ناورین او بحران دی باید دوی ته پیسې خپل معاشونه په وخت ورسول شي د دې تر څنګ چې موږ ووایو پیسې موجودې دي یا نه دي هغه تر اوسه پورې د دوی رسمي چارواکو هم په دې اړه ملت ته کوم معلومات نه دي ورکړي چې دوی څومره لري او هغه اوازې چې په اجتماعي رسنیو کې خپرېږي چې موږ د یو کال عواید په یوه میاشت کې جمع کوو په هغې سره په څنګ کې بعضې داسې اجتماعي رسنیو کې محاسبه هم راغلې وه چې د افغانستان 40% بودیجه د داخلي عوایدو نه ده دا که هره میاشت داخلي عواید 40% پوره کړي یول د لسو میاشتو ټول سپما کېږي شاید هغه خبر تر ډېره واقعیت ونه لري د دې تر څنګ یو بل خلا د نظام هم دا ده چې په مجموع کې د مقرراتو د قوانینو د لایحو خلا هم شته که تر اوسه پورې په بعضو اداراتو کې مخکې چې مقررات وو هلته طرزالعملونه نافذ شوي وو د هغې په اساس عواید جمع کېدل د هغې په اساس معاشونه ورکول کېدل نظام مخته تله تر اوسه پورې نوي دولت نز دا قبول کړی چې زړه قوانین مقررات نافذ دی موږ نه ویوځ کوو د نه ویوځ کولو د دې سره په ټکر کې راځي تخیر راځي د دې تنافذې دوه پورې دا خلا به هم موجوده وي چې تر ډېر اندازې پورې د ادارو فعالیتونه د ادارو کارونه به د هغو تاثیر لاندې راځي نو دا یو بل مشکل دی چې د مقرراتو ته نافذېدو پورې به دا هم په ځای پاتې وي.
بله ډېر زیاته مننه. او که یو بل مسئله باندې هم تاسو وردګ صاحب خبرې لنډې وکړي بیا به د بهار صاحب نظرم واورو. هغه دا ده چې د حاصلاتو وضعیت څنګه دی؟ مخکې مو اشاره وکړه چې د افغانستان یو شمېر سیمې وچکالۍ ځپلي دي او ډېر تاوان یې پېښ کړی دی. په غزني کې څنګه؟
په غزني کې د حاصلات نسبتا ښه دي خو سره دی چې د عمومي وچکالۍ څخه زیانمن شوي دي. خو د بازار په برخه کې لا هم مشکلات لري. تازه میوې سبزیجات هغه چې په غزني کې کرل کېږي کښت کېږي بازار په برخه کې مشکلات شته دي چې دوی ته بازار موندنه نه کېږي.
بهر صاحب که دیده ترسنگ دا هم لند رو است چه پا زین راپرون که ولکیشه چه وست دا وری غلاوی دیر سیوی دی مثلا که سبوری خستوزی دیر زیاده شوی دا و یو دلیلی هم داده چه خلق معاش نلری اقتصاد خراب دی. آیا پا کابل که خصوصا دا شکایت دیر زیاد شوی دی؟ پا غزلی که تنگه
سروان صاحب خبر میوان اخست په بخنی سره
دا میول چې په کابل او ځینو نورو لوی ښارونو کې دا شکایت وس ډیر زیات شوی دی چې د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله له دې کبله چې ډیر خلک معاش نه ترلاسه کوي او حتی د دوکاندارانو کاروبار هم تاسې مې اشاره وکړه چې خراب شوی دی نو وړې غلاوې ډیرې شوي دي په ښارونو کې. مال په غزنی ښار کې څنګه
سروان صاحب مهم ټکی ته مو اشاره وکړه. بیکاری بیساری زیاته شوی ده دومره زیاته شوی ده چې فکر نه کوم د افغانستان په تاریخ کې همدارنګه بیکاری مخ په وړاندې او دومره زر پرمختګ کړی وي. د غزنی ولایت د بزازی سیمه کراواخو که مثلا د کولای سو سیمه راواخو هغه دوکاندارانه یو داسې سیمې ولې د ښار زړه و چې هلته دوکاندارانو ښه عاید ترلاسه کول. هلته یې سرمایه ګذاري کړې وې. هلته د عیال او ان د نورو مسایلو لپاره نفقه ترلاسه کوله پیسې یې ترلاسه کولې کاروبار یې روان و. خو داسې معلومېږي چې اوس که هغو دوکاندارانو یا مثلا ټیوالو ته ورسي هغه دوکانداران تر ماښامه کله دوی نه پوښتنه وکړي دوی یو رقم داسې دي چې خپله په هغه خپل ناسته باندې پښمانه دي په دوکانونو کې ناستې چون پیسې نشته. مخکې به که سودا کوله خو یا به مامور کوله یا به یو داسې کس کوله چې پیسې تنخوا یا څه ورتلی به سودا به کوله. اوس هغه مامورین
ډېره مننه. سلامت اوسئ کور ودان ښاغلی عبدالله بهار او همداراز ښاغلی مرتضی وردګ چې په دې خپرونه کې موږ ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندو یو.
وطن ته راغلم